السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سوه. پیل له خبرونو کېږي. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم سوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. دې مسئلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شایي نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تېرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې ماسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګریزو عملیاتو لپاره نه کارول کیږي. له یوې شنونکي اورئ چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی؟
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده. داسې انټرنیشنلي یا ترانسنیشنل ګروپونو دپاره
سور صلیب وایي چې د دوی په مرکزونو کې د تنفسي ناروغیو کچه 55% زیاته سوې. دا هم اوري چې د صنعتکارانو اتحادیه وایي کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې تړل شوي. کنړ کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
الحمدلله اوس دغه کنړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. ایس جیشنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېښ تر هګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سچا ځاله نشي جوړ د سچا خلکو ته تهدید جوړ کی د برعکس مو مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅه نم دې پروګرام برخه ده سي نو پر دې دلته چې څوک ځالګي جوړ کی یا ځان تکیا کی سي هغه به سیمه تم ثبات خرابول سي او افغانستان کې
خو د طالبانو لدی تکراری ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او خپلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانګ دي ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بیلګي پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو دوی نشي کولای د هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسي ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې مور دل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دو دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان، ایران او روسیې هم لدې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدلیدون کړي. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زما شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي د پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي کله عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ټماغ شان نقصان دي تاسو به کتري چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړه جلا ممکن نه ده که تبه طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي التبه ترانس نېشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نشي کېدل
کساسه په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هیڅ ورنه ور ور غختل شول تر دې راپورې دی دول لا بيګري وشو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندېخني لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېخمن شي وي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نږدې ملګري
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستې ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسستاسي په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنۍ ترهګرو یا نوې پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خود افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC خبر ورکوي چې افغانستان کې د هغو ماشومان په منځ کې چې د دې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې د ادارې په خپل ټویټر کې د څو ویډیوي راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو د طالبانو ویان سړو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره ډاډ ورکوي دا هم تفصیل
روزانه یکون روز میشه یک 50 روپیه میشه یکون بسیاری روزای چم تر میرم زیب خالی
دا سړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې پلاسي کراچي کې کار کوي هغه چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یوازینی کفیل دی هغه وایي چې په کرایي کور کې اوسیږي او د ژمي لپاره د ډوډۍ او اوبو پیدا کول او د سون توکو چمتو کول یې پر اوږو بار دي
تر اوسه مې د ژمي لپاره د سونګ توکي نه دي اخیستي څوک قرض هم نه راکوي وګورم چې څه کېږي توکل په خدای هر څه چې وشول
د پلازمینې دغه اوسیدونکي په داسې حال کې د ژمي د موسم په درشل کې د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان خلک پر روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي د دغه کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوی په افغانستان کې خلک د ژمي پر رسیدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلک له دوه سترو ستونزو سره مخ دي د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول ICRC دا هم ویلي چې په ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په درې دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. د سره صلیب کمیټې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده. دغه کمیټې ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بېوزلي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په سوړ موسم کې له خلکو سره د مرستې لپاره د مرستندویه مؤسسو او طالبانو د حکومت د هڅو خبره کوي.
د مورد کومکا با مردم مؤسسات بین المللي و امارت اسلامي
لولا سره د مرستو په لړ کې نړیوال بنسټونه او اسلامي امارت دواړه هڅه کوي چې خپلې مرستې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي توګه اړمنو خلکو ته ورسوي چې تر ډېره حده رسېدلي. د کډوالو وزارت، طبي پیښو سره د مبارزې وزارت او سور صلیب د ژمي په رارسېدو سره یې له خلکو سره مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته بېوزلۍ نوره هم زیاته شوې ده، ځکه چې د ښځو په ګډون ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم د هیواد پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم په دې موده کې مرستندویه بنسټونو تل پر خلکو د مرستو د ویش اعلان کړی، خو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بېوزلۍ د شدت او له هغه څخه د رامنځته شویو ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او سم د اوکراین پر وضعیت. د اوکراین پوځ وی د روسي ځواکونو بریدونه د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور یې تیارې ته کښېنول سوي دي. نور په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وای په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. د اوکراین پوځ لوی د لسیس په یو بیان کې وویل چې 13 ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 بریدونه او 4 د میزایلو حمله وکړي چې 2 بریدونه په خارکیف کې ملکی هدفونه وشته دي. د اوکراین پوځ لوی د رسیز وویل د روسي د توپچي قواو بریدونه د دونیسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیه د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم 13 ورځې هوایي بریدونه ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمیر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د اوکراین جنوبی ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیار وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې 2مه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور د شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول سویو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد دفاع وزارت د ډسمبر پر 15مه یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو په تړاو دي. دا هم راپور
دغه مور چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زوی د وژل کېدو وروسته یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
ښه بچي او پر مامانې وګوله د غریبۍ او د روزانۍ او د بزګرۍ لاره پاتې ده، لاره پیدا کېدل ده، لاره پیدا کېدل غم پر ده. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوی کونډیانې او یو ځنې په یو کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
دغه مور سره لدی چې د امنیتی ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کرونده کې کار کاوه. سره لدی چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کرنه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برټانوي ځواکونو تر ټولو لوی اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پراخ فعالیت درلود. استاد د برټانیا د وزارت په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوري د دوی د ماموریت پر مهال د تر سره شویو سرغړاونو په حق له د لګیدلو تورونو پاړه چېړنی پیل کړي. د دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر په 15مه د یوه خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د سرغړاونو د تورونو د چېړلو لپاره خپلواک قانوني چېړنه پیل کړي ده. د وزارت په خبره کړي خبر پاڼې کې ویلي دوی د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو پاړه مطرح شوی تورونه چېړي چې پکې د خلکو قصدي نیونه هم شاملېږي. سره لدی چې د برېټانیا دفاع وزارت په ښکاره نه دی ویلي چې دوی په دغه څېړنه کې د ناسمو کړنو او سرغړونو کوم ډول عوامل څېړي، خو د برېټانیا په ګډون د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیه مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسېږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نورغه د کابل د پلچرخی د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولې و فابریکه لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نوموړي د پنځم پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونو کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیه مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل که دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1500 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګورۍ تقسیم کړي. اغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېمه کټګورۍ کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته.
خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې 2 ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 1 لس تنه په کابل کې فعالیت لري.
په کندهار کې د یو کور څلور کونډې مېرمنې کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور وړه کونډې 15 اولادونه هم لري او وایي چې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د جامو، خوراکي او سون توکو د رانیولو توان نه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا تلس کال نو نس کال کې ډیر خپل کوند
د بی سرپرست میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناست کوندي چې یوې خواشې دوی مژندي او یوې هم خورځه ده په یو کرایسي به کور کې وسیږي
غزوی مشید څو دغه دوی کوندي نه یو ځای په یو کور کې وسیږي غزوی مشید څو په شان
بیبي جان د تیر درو کال رئیسی په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کوندو او پنځو ایتمانو پالنه کوي د غې خاوند مخ کې خو یو ځنۍ زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې وژل شو چې دوام ژوندې کوندیان او دا غ څلور ایتمان ور پاتسول بیبي جان وايي د ګټي بوټي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی
ورور دا دی چې مې د ساسه د قسم ته مې ویني یخ مور ریج دی نه د ور وسلر نه د شت وس نه د ډوډۍ وسلر یخ مړ کړل شي نه ست دغه نش پر ځان یو چې کښنان مو مریضان دي دای دي د برای راس نه جوړې پکې یو افغاني نه لر مش غواړ شي مسلمان هر مسلمان چې دی چې زمر سره کومک وکړي زمر سره مرسته وکړي
د بیبي جانی داد به کندسی به مژندې د محل په یو کور کې د خلکو د کالوی او فرشونو د منځلو پرته نور کاری فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنې هله مرستندوی بنسټونه ته ده
یو کوم کې او دغه تخم ژوند ضرورت لري ورور چې سره وسه مثلا ور اولاد دي تو می زمند د به منور دي دا منور دي زمونال ملته د مور کړ کې ورور نو زم دغه موږ کومه کې دا شته ضرورت لري چې موږ سره وسه
راسي ماته وای راسي زموږ د کور کار کوي خالی را پر غالي را پر زور زم د غالي پر شنو د شان سر پر بیا یو نیم سال یا 200 را کې د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بي خي مو ژوند بي خي دغه دي ورور بي خي مو دغه مرس دغه را ک
فرشتہ د بیبي جان خورزده د غې خاون بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټیکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لا درکسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کونډې خاله بیبي جان سره وسیږي
خاون می د موټر چلووي ټیکسي چلول د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران به ول قرار د موټر سره غې پرکس اوس نه د نیم کال کې چې غې پرکس او زرالن د خاله سره وسو وسېرم او یو لیوار می درلو دی غره ته ول ولاړ سه د خاله سره د کښنه زما ستات تاسو ما سره نه دی راوچې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت می ورور پیدا س بیا ور سره راسه بل زرالن د خاله کری راي سره د خاله سره وسېرم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی
دا څلور واړه کندې په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کړهونو ډک ژوند تیروي دوی روان جمیته سخت ورختا دي اوایي نه خوړل لري نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سپنتو کې
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات سیوي او بې هم مناسبه ده په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا څلور زره جری پمځکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس یې ډېری حاصل ورکوي دا هم په ډېر جزئیات
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله هنی فزادی راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جری بزمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سکالې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی
څو د پاسه په څلور زره جری بزمکه باندې دغه باغونه جوړ دي نو په نسبت د نورو کلونو سکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سکال تقریبا سره پاسه څلور زره ټنه مالټي چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور دي او خوږې دي او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتلې الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لر لر ولایتونو ته انتقالېږي
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالداري ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوه نور بڼونه هم جوړ کړي د کونړ په شیګل وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپل ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکو بڼوال جاوید
تیر کال په فرتله سکالی ښه حاصل کړی دی د ورځې ډیر څولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه د منډې نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي ډیر ښه مارکیټ لري زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرون کې له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونو زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر 2000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وای سږ کال به پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللي، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شامل دي. دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلا مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. د مسلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شای نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار 14 وسوه. 14 داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې شوي. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته نږدې په یوه درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه تمو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادۍ رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادۍ رادیو واوري. ازادۍ رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په لاندو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادۍ رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړې چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنۍ مرستو لپاره چمتووالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې اغه ناخوالی سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په امدارنګ په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک. امدارنګ آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولای چې یو د ټولنې کې کوم حالات روان دي هغه په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګند کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وایم. دا د اف ام صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ام رادیوګانې بېرته خلاصې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. منګه د ډیر وخت کې د ازادۍ رادیو د اف ام کوشش کو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده؟ نو مونږه ډېر وخت کېږي ازادۍ رادیو درې ورځې کېږي ازادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې ده زر تر زره هواره کړئ چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د ازادۍ رادیو د لارې نه. زما د ازادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډیر وخت کېږي او زه خپل ازادۍ رادیو نه ډیر خوشاله یم چې دا ما اوریدل او ما معلومات نه اخیستل. او ډیر وخت کېږي چې دا د درې ورځې اوس ما د ازادۍ رادیو اواز نه دا اوریدلې په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ام صبح باندې. او زما دا پیغام د ازادۍ رادیو کارکونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ازادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کی او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حالت نړیوالو پورې موږ ورسو. دا مونږ ډیر په تشویش کې یو چې د ازادي رادیو ولې بند شوی، د آشنا رادیو خبرونې بند شوی دي. ډیر مونږ کوشش وکړو چې مونږ د ازادي رادیو صفحه خبرونه ونیسو، خو هغه مونږ حاضر نشو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه مونږ نشو کولی چې د ازادي رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده، او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده، او ځکه ازادي رادیو خل د نیټ له لارې نشي اوریدلی. دا مشکلات یا دا مشکلات تاسو حل کړئ. د ازادي رادیو ویونکو نه مونږ ډیره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ګل محمد، خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه مونږ دا خواهش لرو چې ازادي رادیو نشرات د 15 ورځې کیږي چې بند شوی دي، او مونږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پاله کی.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو سلام علیکم. امید خیلی وړاندې کوم آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی ریڈیو چې په افغانستان کې بند کړې ده، موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي، چپه ساتي. موږ غوښتنه د ازادي راډیو سره لرو چې بیرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي راډیو په افغانستان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکیل ساحینا تاسو سره په تماس کې يم. دا چې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په صفحو بندې شوې دي، او دا خبره مې سره غلې چې ازادي راډیو یعنی یک طرفه راپورټ ورکړي، د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په صفحو بند شوې. په دې مون سخت خوابه دي. ډیر لږ کال کېږي چې ازادي راډیو ز اورم، تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوم. ازادي راډیو یو ډیر به طرفه راډیو ده، او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کوم اشتباه شوی وي، ازادي راډیو یو راپورټ ورکړي، هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر شي. په دې سره زه له هغو چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادي راډیو دغه اف ام صفحې خلاصې کی. کم مشکل چې ما بین سره راځي او کوم خبره چې پیدا شوی له دې وجنس دا رادیو اف ام صفحه بند شوی ده، نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لاره حل او پاسل سي. نو موږ په دې هیله یو چې د ازادي رادیو دغه خلاص شي.
دا ازادي رادیو کارکونکو ته زړه سره سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستي. دا افغان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ یې غندو. ازادي راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او اوریدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کېږي. یو ازادي راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه، او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوي ملت درڅخه راضي ده او که راضي نه ده. ازادي راډیو خبرونه بد بد خانه په خوب سفر کې نه سوړېږي.
سلامونه می قبول کړي. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤوله کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښو. مونږ دا پیغامونه خبره کړه. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي، خو مونږ یې ټول نشو خبرولای. مونږ د سهار له وو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ رادیو واوري، هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ، او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو چپو کې زمونږ خبرونه شته. د سهار لوو د مخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولای شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو ازادۍ رادیو ته پریږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زه کوم آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کوم افغاني چې زړی شوی دی دا زمنګ نه سرافان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمنګ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسو زړی شوی دی او دا افغاني خندنی را پسې کوي دا ورته او جاته خطا کوي یعنی ته خطا کوي دا کو دا کدا کا دا زړی افغاني چې موږ په سوداګرۍ نه راکې درخواست انده دي چې دا افغاني موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا څه یو مغم چې دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي خلک مزري کړي یا چې تنخواه اخلي هغه ځړي افغاني چې څوک نه اخلي زه مونږ دا درخواست چې مونږ سره سیمه ګوانډي مالکي مونږ سره کوم ظلم او زیاتی کوي مونږ نه نیسي خو مونږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راته نشته هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوځي او مونږ سره ځکه داسې سخت دریځ چلان وکړي پاسپورت غواړو امدارنګ سره جو سره ویزا غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ په 15000 په شپږ زره 15000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاو اما څنګه چې وسته غواړو اوس هغه شان دی ویزا لکه څنګه چې مخکې و ویزا هم د ویزا مو سره غواړو
سلامونه د آزادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو توای محمد همدرد لغمان نه دا پیغام پرې دمه دا کوم پاکستانه پلاوه سي دي هنار باندې کار په مشري باندې څنګه د خپل ستوندو حوارې دوته دومره سفرونه کوي او راځي یو د سیمل ته هغه رسميت هم نه لري خاتمان د خپل ګټه په پام کې نیول او د خپل ولز ګټو تر روان دي نو زه خپل مشران نه هله کوم چې دیم د خپل باندېانو پښتنه تیو کې او غزر تر زر آزاد کې نو پاینده کې دغه عمل تکرار نه کی او په جدي توګه ته غوښتنه کوم چې کم افغانان دی ویزی او دی پاسپورت په نامه باندې نیولې دي او په جیلو کې خځې او نر ماشومان هغه یل تزوریږي او کورنۍ دلته تزوریږي مې دي غوښتنه ته نه من کوم چې باید دا تکرار نشي.
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو او رضون کارکونکو د سلامونه وړاندې کوم محترمینو دا مرسته وکړم برسې ستراتي دا پر اوځي باندې د وځو ملکان ټاکلې دي املکان پارکل کې خپل شناخت لري هغه نشته کې نور کار د پاتېږي نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې د دې د غمرسته پر بیا رغونه مصرف کې زه چې پر بیا رغونه باندې د امرسته ملمانه پرستیږي کدا سي نو نه ورسیږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تاسو لپاره دمه نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کومې مسره چې دا په بیوزلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق اروپي هندل شي نو بیا دا او بیوزلو ته ویوشل شي نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتو کې باید چې په هاتو کې ویوشل شي.
السلام علیکم زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د ماجرین ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ خو بیا به وعدې کوئ چې به کار ستاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم مرقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې ده چې ستا ماجسته راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نشي په ماجسه کې غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه ماجسته باید غریبانان ته راځي باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي د غریب حق ورته ورکوه چې ولې دا ظلم کېږي ولې دا ظلم وشي نو درکات ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې حسابه ډوډۍ ورکړي خو میخانو کې څه نه وي خپل زامن په نوشته کې بس خلاص غریب ته غریب نن یې صحابه مجلسه کې نه شامل وي غریبانان خو په کورونو کې پاتې دي ټوله مسکینان دې څوک یې غږ نه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما زغ زغ چاروا کو پوری ورسید.
سلام انا استنی ما سے عبد الخلیل لمخان غزنی سخا اردن کو تا سلام انا وایم باز سلام تعتین طرفان و پچای کی دشر لگ افان است بی خیاتین و ابو جی ور پچودی لاتین دی اوت ما غی و تخلی خاتین یا احسان کی.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکون کو ته محترم دغه تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وی دا سمد نه پیږي تقاوت خو حرام نه دی دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شو او نور اړمنو سره د جمنیو مرستو تابعیا کړی ده. شیخ فهیم ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جمنیو مرستو د همغږي په اړه د نړیوالو مؤسسو له اساسو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلی چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم داستون زتر یو ځای منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د مرکه په پایل کې پوښتل چې هرات کې د مرستو د نشفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا له بندا د دې مو شکر ګوړی دا کوم چې ان شاء الله مکمل هر کورته په شفافیت سره او حقدار ته حق رسیدلی دی. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی دی ان شاء الله. تقریبا موږ په 15 تاریخ باندې دا کوم د کوم فلوس دی او شپږ جديدي په دې کې تقریبا موږ د ډبلیو سی او د انیشار لخوا د 2000 کورنۍ ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنۍ ته چې 2000 کورنۍ یادېږي دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپږو میاشتو کې چې طالبان وخت رسیدلې؟
لودین صاحب، دا تقریبا چې د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلی ده دوی ته دغه اوس پنځم وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. نو د نثار له مسې سره پرتکولوبا سره پرون مې خبرې وکړې. انشاءالله نوی پروګرام شروع ده خو الحمدلله اوس ډېر امن ده. اوس حق او حقدار ته رسیږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجن لکه مثلا کوسان لکه پارسی لکه زاول لکه ګلران کونه په دې ټول غرنی منطقه کې تقریبا موږ سرویس لکه ډالر و دې ته اوسره سوري دي. هر نفر چې جلا جلا توزیع کړی دی هر یو قناعت لري استاد نو موږ سره سکی چیرې نه ویل موږ واړی.
او دغه سرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړی له خلکو سره دا هم دغه نقدی مرسته و او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپلسی کورونه چې وسه کوم په دولارې کې یا سیلابول یا خراب شوی په هغه باندې د هر موسسې لخوا مثلا د انیشار د آرام موسسه غیره و غیره د هر کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو تر ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کوم منګوري کوم څه کومکونه له موسسو کو بالکل
خاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اوریدل دا پروګرامونه اوري. خلک ډیر شکایتونه کوي همدغه هرات کې مخت شکایتونه را رسیدلی وای چې مستحقین نه دی پیژندل سوي. وای هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړ پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده. دا مرسي بالکل اطمان او کندو او مستحقینو ته رسیدي ان شاء الله. کوم د شي جنوب ته د هرات په ټول غرنیو ولسوالیو کې یا خودي په بشار کې تقریبا نظامي سره ته مرسته نه ورکړل شوی او ان شاء الله شواهد به نوچ پیدا شي.
یعنی دا ټول مرسته چې تاسو وایي ویشل شوی مستحقو کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاونډي هواد ایران راستونه شوی سب دي همدغه 2000 شاوخوا؟ او کله فکر کوي ممکن د بې ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې له ایران راغلي بیرته راستونه شوی شمیر زیات ویل دی؟ نه،
موږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، لګاونډي ایران څخه کوم خلک راوځي، راوړي اندازن 180000 هغه او مهاجرین روسي ایران مسمو روزانه راوړي چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر کوم خوراکي مواد ورکو استراحات ورکو بیا خپل ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسول او الحمدلله اوس ډېر راضي دي امن ده مثلا که په شپه کې که په ورځ کې دي خپل ځای ته ځان رسولی شي او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله کومه ستونزه دي چې فلاله نشته
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزه به واقعي وي شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ 2000 کسانو سره مرسته کوي ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي ممکن په لزګونو زره مستحقین وي په هرات کې
بالکل معقوله خبر حتما ترې حدث پروبوی خامخا به څو کمی خو خامخا د الله پاک په مخلوقات کې به خامخا کوم راځي که خو یو الله ده خامخا په جدول زره نه پوره کې به خامخا مثلا زیات زفونی وي زیات د غبي مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي خو مثلا اوس په حاله سمول نه دا موږ څنګه ریواله نه ځخ کو چې نړیوال موسسې د موږ سره اوس عاجلا د زمینه لپاره مثلا نو ترتیب برابر کی نو پلان برابر کی چې دا هر کورونی ته جلا جلا مخکله مرسته په شفافیت سره هم د سوزیل حواله او هم د سړی ورسو
اندېښنیم دغه دی نړیوالو اندېښنې خودلی چې افغانستان به یو سخت جمعي مخ کې ولري هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي جمعي سوړوي د جمعي لپاره څه تدابیر نیول شوی دی هغه ځایونه ته چې جمعي کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوی یعنی زیر می ډکې شوی دی د مرستو لپاره
تقریبا غونډه نیولې و ان لا تر جمعي کې غونډه ونیول ټول نشار دفترونه شو په ولایت مقام شیخ حسن جار صاحب او د وزارت مهاجرین اجي خلیل الرحمن حقنی صاحب مشرتوب باندې مکمل غونډه ونیول او ټول مؤسسات موږ او ورته لوته د خبره د خپل پلان برابر کو څه کول پکار دي د زمینی لپاره څه الله سره مر وړي څه کول پکار دي نو دی په دې چې موږ په اطمینان راکړی دي ان شاء الله موږ به د هر د زمینی لپاره د هر مسكين او د هر غریب لپاره موږ پر ترتیب برابر
فهم سبي او بل موضوع چې راپورته کیږي اکثره البته د په هرات پورې یوازې تړل نه ده د په اکثره ولایتونو کې وای کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي د غنوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي دا سی ویل کیږي چې د غن ملکان په خپل چارو کې کله نا کله صادق نه وي ټول مستحق کسان نه لیکي تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څاره کوم سیستم درې چې دغه بهیر څنګه مخته دي ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنه وو یا مثلا کلی کې د ژوند خنه وو هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره
کینن زه په خپل شخصا الحاج کریم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم په ټول کوڅو په ټول کور کې د شپې ګرځم پر هر کې من د شپې ګرځم خپل سره نه کوم د هر غریب د هر مسكين سره نه کوم حالات څنګه حالاتي خو متاسفانه دا خبر واقعات لري لکه څه وایي خو مو په اتباع ارن لرو په غوونه بر وسن لرو په غو اعتماد نکوه خو چې هر څول اسمو تر راوړي سیسما لزر کور دي نو وزر کور خو بیا متاسفانه مو په غوونه اعتماد نکوه خو بیا مو د ټول مؤسساتو په همغه سره ډیر شفاف باندې سروې کوو په شفافیت سره او مو تنظیم کوو خصوصا مو په نړیواله د ځخ کوو پر انیشار باندې ځخ کوو خصوصا د انیشار په مشر پر د ګلوبال باندې ځخ کوو چې مو سره عاجلا مرسته وکړي او ان شاء الله حالن مو د یالس کچنره مال اوس په لاله په ولایت هرات کې موجوده لرو
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مخواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود